کې د سهار 8 بجې شوې. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. نن د بدبواتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا ازادۍ رډیو خبریالان له سختو ګواښونو سره په نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان، پاکستان او نورو هغه هیوادونو کې چې جګړې او ناامنۍ پکې روانې دي خپل کار ته دوام ورکوي. دوستانو ستړي مشه په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بې رحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړې. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 50 کاري کمیټو ویشل شوي وو په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه، حدود او سرې کرښې کومې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اسیران شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وایي ګډو ځواکونو په روی دواب ولسوالۍ کې د 13 طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو پاک شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 11 کسان اسیران شوي دي. د په وینا د عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. د سپیرې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته څېرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنده، پڅمېلا او نورو بمباري او د توغندیو ډزې وکړي. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته وویل په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي د پیښې د څرنګوالي په اړه د یو هیئت د ټاکلو خبره کړې.
زموږ هیئت سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې دي دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له پیښې وروسته په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو د پاکستان پوځ د دې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندي وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. 3 کلن نجیب الله ازازی چې په افغانستان کې زیږېدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی او پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا د سیمه ییزې محکمې له قاضي وغوښتل څو ازازی ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړی په 2010 میلادي کال د فبروري میاشت کې خپل جرم لمنلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د ځاځي مدافع وکیل ویلي دي دا چې د کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړي نو ښایي په څو ورځو کې خوش شي. نجیب الله ازازی په مخکې کلونو کې پاکستان تللی و او هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي او د وسلو او بمونو روزنه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړي دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه وو چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بې رحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو لپاره غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people.
اغلی ترامپ وایي د وینزویلا د خلکو بېرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه اوبه نه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و، نو موږ به مرسته ورسره کوو. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکې اونۍ کې سره ګوري. په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پالو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې په 14 کاله حبس محکوم شو. 34 کلن رافیل لوسوارګي چې په 2014 کال کې وروسته له هغې اوکراین ته ولاړ چې روسیې کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او د روس پلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لوسوارګي هم د بلتون پالو په لیکو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته له ستنېدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2016 میلادي کال کې بیا اوکراین ته ستون شو، خو سمدستي ونیول شو. لوسوارګي په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کاله حبس محکوم شو، خو د همدې کال په ډسمبر کې له بنده خوشې شو. په پولند کې پرون زرګونه یهودي ځوانان د نړۍ له بېلابېلو برخو راټول شول او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼوژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند په نوم په دې لاریون کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره و برخه اخیستې وه او له یهودانو سره د ضدیت پر ضد یې شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې نازي جرمنانو د 1922 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی و او له ټولې اروپا څخه یهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به یې د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. د اټکل له مخې د اشویتس په مرګونی کم کې 1.1 میلیون کسان وژل شوي دي. په واشنګټن کې د امریکا ولسمشر له یهودانو سره د مخالفت په وړاندې د مبارزې غږ وکړ. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په نوې مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې له یهودانو سره د مخالفت پر وړاندې باید په ټول قوت مبارزه وشي. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. پام کې دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د لویې جرګې د نننۍ غونډې په اړه هم ریپورټ درکوو. دا به مواورئ چې د جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې لپاره د موقت حکومت د جوړولو موضوع هم د یو شمېر کمیټو په بحثونو کې شامله وه، خو د دوی په وینا د جرګې ګڼو غړو د موقت حکومت د جوړېدو له نظریې سره مخالفت کړی. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادۍ راډیو د سختو ګواښونو او خطرونو سره د افغانستان په شمول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې به یو تفصیلي رپورټ ولرو. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ په همدې ورځ په دې مناسبت د افغان خبریالانو ستونزې هم درسره شریکو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. پام کې د چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شو او نن 15مه وروستۍ ورځ ده. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤل چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپلې دندې بشپړې کړې او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لویې جرګې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غوی میاشتې نهمه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیې آرال تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه
پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لویې جرګې څلورمه ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستون کې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرې رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرې د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په 8 بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیاتو غړو په یو 50 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرونی خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمېر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پریکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپلې سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمېر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته رانژدې شوې ده.
بلخوا سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړېدل په ظاهره کې د مشورتي لویې جرګې د کمیټو د بحث ټکی و. د دغې جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په خپلو ناستو کې د موقت حکومت پر موضوع بحث کړی دی خو ویلي چې په دې اړه تر ډېره په جرګه کې نظر په مخالفت کې راڅرخېده او زیاتره د دې مخالف و چې موقت حکومت دې د سولې لپاره رامنځته شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي؟ د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوه او دغه راغله چې که چیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او که چیرې داسې وي چې صلح راځي وکیل صلح راځي باید موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزمالدین مرزایی او روزی منشی شرارتی آزادی راډیو ته وویل
د جریان گفتگو بین نماینده مردم بحث شد ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنځ د موقت حکومت په اړه بحثونه وشول خو ټولو په یو غږ وویل چې موږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او له امله یې اتلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوي خورز مخکې په یوې ناسته کې ویلي و چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هیواد کې د اوږدې جګړې حل لاره ده د عمران خان د دې څرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد یې د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري
دا سمنګان ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نامنیو ذاتوالي او د وسلوالو طالبانو د حملو پر اخیدو اندېښمن کړي دوی وسلوال طالبان د وګړو په پرمته کولو انسان وژنو او د ټولګټو پروژو څخه پر باج اخیستو تورنوي اخو بیا د سمنګان پولیس ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې کابو شل وسلوال طالبان وژلي او لسو ډیرې ټپیان کړي مجیب حبیب زی له سمنګان څخه پرې رپورټ لري
د سمنګان د ولایتي شورا چارواکي د نامنې له زیاتوالي او پر یو شمېر ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو د حملو له پراخېدو شکایت لري دوی د یادې ډلې پر وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې له دوه اونۍ راپدې خوا د درې یوسف پایین حضرت سلطان او درې زندان ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي د هغه په خبره چې طالبانو تیره شپه په روی دواب ولسوالۍ باندې وسلواله ډله ییزه حمله ترسره کړه د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاته کړه چې لا هم د سمنګان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده ډیرې پراخې نامنۍ په سمنګان ولایت کې ترسره شوې دي تیره ورځ هم په روی داب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه له هغې پس په درې یوسف پایین سیمه کې او بیا هم نن په روی داب کې د طالبانو لخوا حملې ترسره شولې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده او اندېښنې راپارولې دي د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاتوي چې طالبان د خلکو په اختطاف د بانفوزه تیرو په قتل او لار ټولګټو پروژو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري په سمنګان کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنۍ له زیاتوالي سره ټکوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو په جوړښت کې د پرسونل د کموالي په خاطر په سمنګان کې ترهګریز فعالیتونه زیات شوي دي د سمنګان د مدني ټولنې یوه غړي وفي الله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې تر ټولو ډېر د ولسي پاڅون ځواکونه او محلي پولیس وژل کیږي خو د هغه په خبره چې امنیتي مسؤلان یې د کره شمیر په ډاګه کولو څخه ډډه کوي ښاغلي وافي په سمنګان کې د روانو نامنیو په اړه وویل موږ په سمنګان ولایت کې د ناوړه پیښو شاهدان وو هم له امنیتي اړخه او هم له جنایي اړخه دلته په ډیرو حملو کې چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي محلي پولیس محلي پاڅون کوونکي او نور امنیتي ځواکونه وژل کیږي موږ د دې غوښتنه کوو چې یو لړ عملیات باید ترسره شي د سمنګان د امنیه قماندانۍ ویان هاشم بیان پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي په تایید سره وایي پولیسو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یوه عملیاتي برنامه جوړه کړې چې ژر به پلی شي ښاغلی بیان وایي چې د طالبانو د ځپلو په هدف په پام کې ده چې په درې یوسف پایین درې زندان حضرت سلطان او نورو سیمو کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیات ترسره شي د امنیه قماندانۍ ویان د سمنګان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کموالي مسله رد کړه د سمنګان د پولیسو د ویان په خبره تیره شپه پولیسو په روی دوه ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړل چې په کې کابو شل تنه وسلوال ووژل شول. په روی دواب کې مو یو لړ عملیات ترسره کړل چې ما هم پکې ګډون کړی و. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو څو پټنځایونه په نښه شول، اتلس تنه ووژل شول او یولس تنه نور یې ټپیان شول. په پام کې ده چې نور عملیات هم په مختلفو سیمو کې په لاره واچول شي. سمنګان د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو له څو مودې را په دې خوا د وسلوالو بلواګرو فعالیت پکې زیات شوی دی. د کندوز او بغلان ترڅنګ د دې ولایت موقعیت سبب شوی چې په دغو ولایتونو کې د طالبانو د پراخو فعالیتونو په دلیل سمنګان هم نسبت په خواته اغیزمن شي. سره له دې چې د ولایتي شورا غړو او یو شمیر مدني فعالانو پر طالبانو د ټولګټو پرورو څخه د باج اخیستنې تورونه پوري کړي، خو د یادې ډلې غړو تل دا ډول ادارې رد کړي دي. موجب حبیب زای، آزادی رادیو، سمنګان.
د آزادی رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانک زی ورته کتنه کړي.
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوې دور پیل کړ. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی وی مقاله عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحت دی. د ورځپاڼې په لیکنه مهمې موافقې د ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روان دي. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دای بیا په انتخاباتو ټینګار کوي. دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي. ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیله مندی ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې له تړونه ډیر مطمئنه نه ده، نو ځکه ښه ده چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی. دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې. د وال سټریټ جورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالاتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالاتونو اتلس کاله مخکې د طالبانو د لمنځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنگ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ جورنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی، ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
نن د مطبوعاتو د ازادي رادیو نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریالان د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له سختو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالان وروسته له دې چې تیر کال درې تنه همکاران په یوه چاودنه کې وژل شول په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشل څانګې دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکراین په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبریالان له ګڼو ګواښونو سره مخ دي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
نن د مې د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي رادیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتیدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سندلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمیر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتیدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشته محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویره شته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبې ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خپرونو تورنه کړې ده، خو مشال راډیو چې په قبایلي سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېسارې راډیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. ویبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې 2 کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاری چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملن سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیه کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمنان له میوند نه پراستولې سمس کې وایي ک امریکا غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بند کړي. محمد عزیز له کابل نه پراستولې پیغام کې وایي د روژې میاشتې په خاطر افغان حکومت دې په افغانستان کې له طالبانو سره اور بند کړي. عبدال واحد مدقق د لوګر نوایی چې دواړه لوري دي د روژې په مناسبت په خپلو کې اور بند کړي. فضل کریم درویش د زاسی اریوب نوایی چې خدای دې وکړي چې ستانکزای او خلیلزاد د خپلو خبرو اترو په جریان کې بریالی شي، ظاهرا اشاره د قطر خبرو اترو ته ده. او محمد قاسم زواک له هلمند نوایی چې موږ مشورتي جرګې ته خوشاله یو او هغه کسانو چې دا جرګې تحریم کړې ده اصلا د سولې سره جفا کړې. دوستانو اوس هم راځو دې ته چې د سامسنګ کمپنۍ غواړي یو ځانګړی تلویزیون خپل مشتریانو ته وړاندې کړي. دا چې څه ډول تلویزیون دی له عصمت ساروان نه اورو.
سامسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسنګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
تاسو له پیغامونو.
زه یو مایب یم، لوګر نه خبرې کوم. زه د ټولو مایبینو درد درته وایم، د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم. د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي، د لوګر له والی پورې. زه دا نن تللی یم نوبت د محمد اغې د لوسوالۍ ده، د نورو لوسوالۍ خلک مخکې کوي د رشوت په زور باندې. د ټول کارونه ناروا کېږي، د نورو لوسوالۍ خلک لاسي باد له ماسیمه د رشوت په زور باندې. د مداغې خلک زیو راځي، نن پنځمه ورځ ده چې مونږ زو ورځو. د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر پیدا کړم، مصیبت تر دوه صبح سلینو خو مخکې خو چې د قلم کارو خلک به په یو ورځ خلاصول. دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي؟ بس ورځ ده چې خو دې سړي ته وایي چې په دغه ورځ راسه، یا دغه دوشنبه یا بله سې شنبه راسه. د ورځ خو دې سړي ته معلومه کی کتابچې دې میز په ساري کې دې چاته نه وایي چې په دغه ورځ راسه. نوبات به در ورسېږي، نوبات به در ورسېږي. خلک یې تباه کړ، خلک یې له کراوه خلاص کړو. چې دغه د ما پیغام والی ته ورسوي نورم په مخه ښه.
زه رنګین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلي څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیات کم اوبه وړي دي، سیلاب وړي دي، په موږ باندې سیر راغلی دي. زموږ حال و مال ټول شی رسولی دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودګان، پسونه، نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه ځای دې تر دولتو پورې ورسېږي چې موږ ته باید کومک راکړي. که کومک موږ ته رانه کړي، موږ د سخت مشکل سره مخامخ. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت پروي دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې دېرش تنه وسلوال طالبان مړه او یا اسیران شوي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا درې ملکیان د پاکستاني پوځ د توغندیو په بریدونو کې وژل شوي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د میټرو په سیستم کې بمې خای وو، خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. درې دېرش کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا تابعیت اخیستی وو، پرون د ترهګرۍ سره د تړلو تورونو په تړاو د محاکمې په غونډه کې څرګند شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سم دستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوې ده. او په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه، په دیارلس کاله حبس محکوم شو. دوستان اوس هم لدی چې ونیزو پروګرامونو ته مخکې د دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، راځئ چې یو وروستی ریپورت راواخلو. د جمعې ورځ د مې درېیمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو په افغانستان کې په داسې شرایطو کې لمانځل کېږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې ګڼو رسنیو د بېلابېلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي یوازې په تېر کال کې څه باندې دېرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی. د خصوصي رسنیو ځینې مسؤلین وایي دولتي ارګانونو ځینې مسؤلین په غیر مستقیم متوګه سانسور ته اړ باسي. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د مې له درېمې سره برابره ده، په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کېږي چې له تېر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې په مجموع کې څلور دیرش رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزي زون، څلور په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپي او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د آزادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
دیارلس سوه نویم کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوي دي، ولې د دې تر څنګ 112 رسنیو بیا د نوي جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د جواب جمهور رئیس له لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي آزادی راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان